Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې بعد ماښام تر بجو روان وي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د دولس ساعته خبرونه پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کېږي. لومړی هغه دیرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ډلیزې وژنې کال پوره سو، خو د پیښې د تورن کس محاکمه لا بشپړه نه ده. مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده، د کب یهود اته ویشتمه، د مارچ اتلسمه، نوی لمریز کال او نوی پسرلی ته یوازې دوې ورځې پاتې دي. پیل په خبرونو کوو. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتېری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یغیانو لپاره د حکومت تشکیلول دی چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه بللې. د دې کمیټې چارواکو پرون په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو اختلاس په اړه د خپل راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د محکمې حکم د اختلاس کچې ته په پام سره ډیر کم دی او تورونو کسانو ته د لوی سرنولۍ له اتهام پاڼې سره سمه سزا نه ده ورکړل شوې. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې د ګډو کمیټې مشر ډراګو کوس پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل تورن کسان د جنایتکارانو یوه منظمه ډله وه چې د کابل بانک پیسې یې په عمدي ډول اغلا کړي دي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتېری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. دا معاینه پرون پیل سوه او ټاکل شوی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام کوي. رویټرز خبري اژانس د پوځي سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې له دې معاینې وروسته به معلومه سي چې آیا د امریکا د پوځ بریدګۍ رابرټ بیلز د جنایت د سرته رسولو پر مهال له ذهني پلوه روغ و که نه، او آیا له صحي پلوه د محاکمې وړ دی او که څنګه. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د سوریې د ملي ائتلاف استازو ویلي دغه غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو ستراعظم غوره کول وي چې دوی به یو موقت حکومت تشکیل کړي. دولس کاندیدان د صدر اعظم څوکۍ ته د رسیدو هڅه کوي. په هغوی کې د سوریې د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور متخصص کسان شامل دي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستیو بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اروپای ټولنې او د اپوزیسیون د ګوندونو بیرغونه او هغه شورونه لیږدول چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پکې غندل شوی و. د هند پولیسو هغه 15 کسان نیولي چې د راپورونو پر اساس پر یوې سیوسي مېرمنې په ډله ییز جنسي تیری تورن شوي. یو شپږم مشکوک کس مخکې نیول شوی و. پولیس وایي چې د دې مېرمنې او د هغې د خاوند لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدي پیسې چې د جنایتکارانو د جمعې پر ورځ په مدیا پردیش ایالت کې پر دوی د حملې پر مهال غلا کړي وو هم ترلاسه کړي. د هند پولیس وایي چې 9 کلنه سیوسي ښځه او خاوند یې د بایسکل ځغلولو په حال کې و چې حمله ورباندې وسوه. په سومالیا کې هغه ژورنالیست سره خوشی شوی چې د ډلیز ایجنسی تیری له یوې قربانۍ نجلۍ سره د مرکې په خاطر بندې شوی و. د سومالیا سترې محکمې پرون وویل پر عبدالعزیز عبدالنور لګول سوي تورونه فسخ شول. 20 کلن عبدالنور له لور علي عثمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پر ایجنسی تیری شوی هیڅکله هم خبره نه کړه. دوی دواړه په 13 فبروري میاشت کې د دې جعلي کیسې د جوړولو په تور په یوه کله حبس محکوم سوي وو. تورنه میرمنه له استیناف وروسته د روانې میاشتې په لومړیو کې خوشې سوه، خو د عبدالنور د حبس موده 6 میاشتو ته راکمه سوه. او یو یونانی فوټبالر د یوې لوبې په جریان کې د نازی جرمنانو په دود له سلام کولو وروسته د ټول ژوند لپاره د خپل هیواد په ملي ټیم کې له لوبې کولو بند سو. د سوي ادارې مخې د ای ای کی اتن ټیم د میدان د ماینز لوبغاړي ګورګوس کاتیدیس د شمې پرځ هغه وخت نازیانو په دود سلام وکړ چې یو ګولې ووهه. دوی نن د فوټبال فدراسیون ویل د سخت پرونکې عمل د فاشیزم د وحشت ټولو قربانیانو ته سپکاوی وو او د دې لوبې ژور سوله ییز او انساني طبیعت زیانمن کړ. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د نن ورځې لپاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14، چټي 2، اسمان وریز او د ورښت اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 18، چټي 8، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، چټي 1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، چټینه اسمان به زای زای وریز وي. او وروسته برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، چټي 2، اسمان وریز. لمتیمو مننه.
ناجی سپید هوا له حالات خبر کړو. راځي د سیمې او نړۍ په حالاتو ځانونه په خبري مجله کې خبر کړو. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د ډلیزې وژنې کال پر سخو د پیښې تورن کس امریکایي پوځي صحي معایناتو ته معرفي سوی. د پنجوي د پیښې په اړه یو فلم جوړ سوی. دا درته وایو چې د فلم جوړونکي څه ولیدل او څه احساس کړل.
دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې. دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په داس باندې تاثیر وکړ.
مشرانو جرګې د کانکور پر نتایجو تر اعتراض وروسته پرون فیصله وکړه. د مالی وزارت وایي په څلور دیرشو څوکیو یا پوسټونو کې بدلونونه راوستلي. دغه تغیرات په کومو ولایتونو کې راغلي؟
کندهار کې، مزار شریف کې، په ټول ولایت کې.
د ژوند په رنګونو کې له یوه عریضه لیکونکي سره خبرې سوي دي.
د ریزو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغنه پورته ده. ولې سه هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی د سریزې ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضه دولتي مرجع ته ولیکل سي.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونیمو بجو ده. په بهیر کې دا راپور هم اوري چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړي. تیر کال دغه شپې ورځې وی چې د امریکا د پاوز بریدګي رابرټ بیلز په پنجوي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر کورونو برید وکړ او 14 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې و ووژل. امریکایي سرنوالانو د بیلز لپاره د اعدام سزا غوښتې، خو محکمې د ده د روغتیايي حالت د معلومولو لپاره د هغې صحي معاینې ته معرفي کړې چې کولی سي د اعدام له سزا یې وژغوري. د پنجوي د قتل عام د قربانیانو کورنیو په هغه مستند فلم کې چې د یوې افغاني فلم جوړونکي په هڅو د دې پېښې د تلین مناسبه جوړ سوی ویلی ک بیلز رواني ناروغ وي نو ولي خپل ملګري نه وجل. احمد تکل دغه فلم کتلی.
موشته چرالی په ماک وختي په شوراله دغه ما ضرور په شواله ولا دغه ما پلاره ولا کی.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 18 نیټه په سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، 14 کسانی ووجل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمد زی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپ شپه یا سایلنت نایټ د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
تو پنچا پلاس کوست خو بلای داس تزر بره پنیو انا میشی دس و
خبر نیست وس که لکه نویش بتا غم تازه سی مور میشی دس و ضرور میشی دس و
درسته. یو راپورونو لمخه د دو ماشومان او پلار نه دیش کلن بیلز پروند محکمه لخوا یو سهی معاینه ته معرفي شو څو معلومه شي چې آیا نو موري د خلکو د غنی وژنې پر محل د جګړې له وجه پر رواني ناروغي اخته دی کنه. امریکایي چارواکو لپاره دا احتمال نه ورته کړی چې خای بیلز به کوم رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال لخپل پوځي اډې ووت او د شپاره سو بیګونا کسانو لوجلو او د ځینو لسوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیری ته وویل چې همدا اوس یو شمیر کسان و وجل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی؟ بیا وایي دماغ خراب. یعنی ولینو په قرارګاه کې سړی شوی نیونې نظامي کار په لاس ورکي نو نیونې کړه داسې اول خپل ملګري ولي نیونې نه ولي په داخله قرارګاه کې ولي نه ولي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چېرته له صحي معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی ښایي د اعدام سزا ورنکړل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په یوه کلي کې د شپاړسو ملکي وګړو د وژنې د پیښې عیني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغاني فلم جوړونکې لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. خو اوس واورېد چې د فلم جوړونکې لیلا احمدزی د خپل فلم په اړه څه وایي. احمد تکل ورسره مرکه کړې چې د چوپې شپې یا سایلنت نایټ فلم پر بېلابېلو اړخونو یې خبرې کړې دي. د مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
اول درته وای چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
په هغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده. هغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونوځي. ما هغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړ او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څه وخت لری افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړ. اول می تحقیقات شروع کړ چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او ار خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکه شروع کړې چې هغه په اول ورځ باندې دی پیښې کې او مهم دا اوس یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې؟ له دغه ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانۍ دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیست یم او خلکو سره ډېرو پیښو اړیکې غږېږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې ما ولیده ما ډېر اسانه شپې نه ستار کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
افغانه فلم جوړونکې لیلا احمدزی وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او په دې برخه کې د وی ملي او اکاډمیکي کمیټې د جوړېدو پریکړه وکړه. د دې جرګې په دې هدف د یکشمې پرز د لوړ زده کړو وزیر عبید الله عبید خپل استجوابیه غونډې ته هم ورغوښتې وو. تفصیل اسد الله الدین خوري.
د کانکور د نتایجو په اړه له پرله پسې شکایتونو وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور کمیټه د لغوه شي. مشرانو جرګې دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د لوړو زده کړو د وزیر په خبرو یې قناعت حاصل نشو. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید د یکشنبې په ورځ د سناتورانو هر ډول پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه وویل، خو مشرانو جرګې د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او د کانکور د ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جنبندۍ په توګه درېو مسایلو ته اشاره وکړه او وروسته د رایو په اکثریت تصویب شول.
ټول سناتور صاحبانو په خبرو کې تقریبا د اکثریت په خبرو کې دا و چې تکراری رانشي چې کمیټه د کانکور د لغوه شي او ملي کمیټه د جوړ شي. امو کم نتیجې کانکور کې امثال بوده. دوستای عزیزم چې در ولایت کې شکایت دارن او خود وزیر صاحب او رهبری وزارت ازي شکایت دارن با خاطر قناعت مردم تعقیب عدلی شون.
د کانکور د نتایجو له اعلانېدو وروسته د 12 ټولګیو سلګونه فارغینو مظاهره وکړه او ادعا ادعای کوله چې په دې ازموینه کې درغلی شوې ده. خو د لوړ زده کړو وزیر عبدالله اوبای دغه ادعاوې رد کړې او وی ویل چې د کانکور د ازموینې بهیر په شفاف ډول ترسره شوی دی. ښاغلی اوبای وایي دوی خپلو ظرفیتونو ته په کتو د 12مو ټولګیو فارغین پوهنتونونو ته جذب کړي او نور زده کوونکي بې نتیجې یا ناکام پاتې شوي دي.
که زموږ ظرفیت ته وکتل شي نو د یو لکو درویش زره فارغینو جذب په ټوله نړۍ کې امکان نه لري. دولتي پوهنتونونه هم دومره ظرفیت نه لري. درې کاله وړاندې موږ 3000 فارغین پوهنتونونو ته جذبول، نو اوس دا امکان نه لري چې موږ ووایو موږ ټول فارغین جذبو.
ولسی جرګې هم د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل غونډې ته ورغوښتی وو او د کانکور د بهیر په اړه یې شدید انتقادونه پرې وکړل. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کانکور ازموینه کې د ناامنه ولایتونو د زده کوونکو ګډون ډیر وو، خو د ملي شورا غړي وایي چې د جنګ ځپلو ولایتونو زده کوونکي ډیر کم بریالي شوي دي. د 1491 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12مو ټولګیو نږدې 1,15,000 فارغینو ګډون کړی وو، خو له دې ډلې څخه یوازې 5,500 بریالي شول.
د اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استانبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشر الاسد رژیم چیلنج کړي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستیو بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هند پولیسو هغه 15 کسان نیولي چې د راپورونو پر اساس پر یوې سیویسي مېرمنې په ډلیز جنسي تیری تورن سوي. په سومالیا کې هغه ژورنالیست را خوشي شوی چې د ډلیز جنسي تیری له یوې قرباني نجلۍ سره د مرکې په خاطر نیول شوی و. یو یونانی فوټبالر د وی لوب بجریان کې د نازی جرمنانو په دود له سلام کولو وروسته د ټول ژوند لپاره د خپل هیواد په ملي ټیم کې د لوب کولو بند شو. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوسم رضوان مراد ته بغښ سوچي نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی کرزه د دې لپاره چې ځان خپلواک خوې زیات خطرونه پر ځان مني. ورسپانه لیکي حامد کرزی د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې چې یو وخت په اړه هیڅ پوښتنه موجوده نه و د پهلوانۍ له یوې سیالۍ سره مقایسه کړي او هیله څرګنده کړه چې دی به پکې ګټون کې شي. خود مقالې د لیکونکو په وینا اوس چې بیا د افغانستان د ولسمشر انتخابات رانږدې شوې دي وضعیت بدل شوی او ولسمشر کرزی بللار غوره کړی ده. واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د ولسمشر وروستیو او پرلپسې څرګندونو امریکایي چارواکي ناراحته کړي دي. د ورسپانې په وینا د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې د جمهور رئیس بارک اوباما په سیاسي اهدافو کې چې غواړي په اسانۍ سره د افغانستان جګړه پای ته ورسوي یو ډول مداخله ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر کرزی وروستیو اعلامیو ته په اشاره لیکي حامد کرزی په دې څرګندونو سره غواړي خپل ولسته وخی چې هغه یو لاسپوڅه مشر نه ده، په خپل کړونو کې خپل واک ده او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیات پام کوي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د افغانستان ولسمشر دې اعمالو په افغانستان کې دننه د سیاسي شخصیتونو اعتراضونه پارولې دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو باندې فشار راوړي او دا د افغانستان په ګټه نه دي. خو ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله بیا لیکي چې ښایي د ولسمشر کرزی دا څرګندونې یو شمېر نورو مسئلو پورې تړاو ولري. واشنگتن پوسټ زیاتوي له دې وړاندې ولسمشر کرزی توانېدلی چې پر امریکا خپل هره غوښتنه ومني او همدې کار نوموړي ته انرژي ورکړې چې له واشنگتن څخه نورې غوښتنې هم وکړي او تمه لري چې دا به هم ومنل شي. انډیپندنت بیا د افغانستان د کلتوري میراث په اړه مقاله خپره کړې چې وایي له خطر سره مخامخ دی. ورسپانه د مس عینک کان د استخراج موضوع اخستې او لیکي چې د دې کان د استخراج چارې په سیمه کې 5000 کلن لرغونی میراث ته زیان اړوي. د ورسپانه په وینا د مس عینک د سطحي کیندنو په نتیجه کې د بودا یو څو متریزه مجسمه، سکې او نور لرغونی آثار چې زرګونه کاله پخوانی دي ترلاسه شوي دي. انډیپندنت لیکي په بامیانو کې د بودا د مجسمې پړنګېدو ټولو عکس العمل خود، خو په لوګر کې داسې کار ترسره کیږي چې د افغانستان کلتوري میراث ته ښایي لوی زیان واړوي. د ورسپانې په وینا د افغانستان لرغونی او تاریخي میراث دا ځل د اقتصادي عاید قرباني کیږي.
د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور دیرشو مهمو پوسټونو کې بدلونونه راوستلي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي په دغو پوسټونو کې د عوایدو او ګمرکاتو د مرستیال چوکۍ هم شامل ده. د ازادي راډیو خبریال مسوم میوند د مالی وزارت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو پوسټونو په اړه چې اوس بدلون پکې راغلی پوښتنه کړې ده.
د رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس همدارنګه د مالی وزارت د لزوم دي په اساس د مالی وزارت څلور دیش پوسټونه چې د عوایدو او ګمرکاتو د مهمیت پوزیشن دی، د ګمرکاتو د عمومي ریاست پوزیشن یا پوسټ دی، د عوایدو عمومي ریاست پوسټ دی، د املاکو پوسټ دی، همدارنګه د نور مستوفیتونو پوزیشن نه دي، دا د بدل شوي دي. همدارنګه دا چې څوک یا کوم رئیس په کور کې نیول شوی یا بل چېرته په کوم ځای کې
توحیدی صاحب، تر ډیره پر دغه څلور دیش پوسټونه چې اوس تغیرات پکې راغلي دي، دا تر ډیره پر یوازې په کابل کې دي او که د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دي؟
دا د افغانستان په سطحه دی، یوازې په کابل کې نه دی. البته د کابل د عوایدو او ګمرکاتو په مهمیت کې څو پوزیشن نه دي. همدارنګه په ننګرهار کې دی، په کندهار کې دی، په مزار شریف کې دی، په ټول ولایت کې دی دغه تقریبا څلور دېرش پوسټونه. او په راتلونکي کې به نور پوزیشنونه هم شاید بدل ځای بدل شي. همدارنګه داسې اټکل هم کېږي چې نوي پوزیشنو ته چې څوک ګمارل کېږي شاید هم هغوی ته د تعلیف مراسم جوړ شي.
توحیدی صاحب، ډېر کله په رپورټونو کې ویل کېږي چې د افغانستان په ګمرکاتو په ادارو کې د فساد خبر نور کول کیږي یا رپورټونه ور کول کیږي، دغه کسان چې اوس په پوسټونو کې تغییر رالی یا دغه چوکۍ څخه ایستل، تر ډیره پر د دې د استقیدلو یا د چوکۍ د تغییر علت څه دی؟
د لپاره چې موږ وکول شو تر دې لا مؤثریت په خپل کار کې راولو او وکول شو چې د نیو منیجمنت سره یو نیوي فضا رامنځته کړو، تر څو وکول شو تر ډیره لا نور هم دا نه وایو چې دا تیر د موږ د سیمن په دې برخه کې ښکلي نه خیر هغه هم خپل وسې پورې
کله به دغه چوکۍ ته نوي کسان بیرته تاسو معرفي کوي او دغه کسان به د کوم وړتیاو له مخې دلته په دندو ګمارل کیږي؟
دا به هغه وړتیا لري چې مسلکي کسان به وي، همدارنګه مسلکي پوزیشنونه په مسلک کې به اړوند کسان وي، همدارنګه دا به ډېر ژر تر لا تر چهارشنبه پورې نوي کسان دغه نوي دندو ورنشي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وحید الله توحیدی و.
ستاسو له پیغامونو نه
انوار صدیقی د پکتیا ولایت دریو بزازای ولسوالۍ نه د زراعت وزارت نمو د غوښتنه ده په کلکه غوښتنه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي، ځکه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نیالګی ته ډېر ضرورت دی. خصوصا مو د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دوه نیمو لسیزو کې د منځه تللي دي، سوځېدلي دي یا په بېرحمانه توګه پرې شوي دي، غوڅ شوي دي. دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغه غوښتنه کوو او خپل د ولایت ادارې نه او د غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن هغه دوی لپاره د خپله بندوبست ونیسي، د نیالګۍ لپاره خلکو ته وظیفې ورکړي، پروژې عملي کړي. په د پسرلي موسم په رسېدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بیرته نیول شي.
ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما چې د سمندر په پوري غاړي هیوادونو کې د بي پيلوټ الوتکو حمله زیاتې کړې او دا مسله تر اوسه پټه ساتل شوی و، د لومړي ځل لپاره د دې الوتکو د کارولو د څرنګوالي پر نړیوالو طرزل عملونو د نفوذ اشکاره هڅې پیل کړې دي. د په اصل کې د چین او یو شمیر نور هیوادونو هم د بي پيلوټ الوتکو د پروګرامونو د پراختیا لپاره کار کوي. فرشته جلالزی پر دې مسله د رويټرز خبري اژانس د رپورت جزئیات اندیکوی.
د امریکا متحده ایالات لومړی هیواد و چې په نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 18 نیټې تر حمله وروسته پر بهرنیو هیوادونو کې د تورستانو د ځپل لپاره په مزایلو د سنبال بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل پیل کړل. خو اوس یو شمېر نور هیوادونه هم د دغه ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو لپاره فعالیت کوي. چین د روان کال د نومبر په میاشت کې د هوایی پوځي تمرینونو په ترڅ کې د بې پیلوټ الوتکو له ټکنالوژۍ سره خپل علاقه څرګنده کړه. رویټرز آژانس د چین د یوې دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په حواله لیکلي چې چینایي چارواکو غوښتل چې د بې پیلوټ الوتکو د حملې لومړۍ ازموینه پر هغه سړي وکړي چې په 2011 کال کې د 1400 چینایي ماڼوګانو په وژلو تورن شوی و. خو د همدې سرچینې په حواله وروسته چینایي چارواکي ل خپل دې پلان پښیمانه سول او د تورن د وژلو پر ځای هغه ته د محاکمه د چانس ورکولو پریکړه وکړه. تومی ویتور چې د رواني میلادي میاشتې تر پیله د سپینې ماڼۍ ویاندو پر دې مسله د رویټرز اژانس ته ویلي، خلک دا پوښتنه کوي چې که روسیه او چین دغه ټکنالوژي ترلاسه کړي نو څه به وشي، خو ولسمشر له دې اندېښنو څخه خبر دی او غواړي چې له دې وسیلې د کار اخیستلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې لپاره طرزالعمل یا اصول رامنځته کړي. خو دا نه ده څرګنده شوي چې د امریکا متحده ایالات به د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو د کنټرول لپاره څه ډول اصول رامنځته کوي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لپاره به څه وړاندیزونه لري. په دې ارتباط د امریکا د حکومت دننه هم بحثونه روان دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو کلونو کې د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه هر ډول معلومات په لوړه کچه پټ ساتلي، خو د دې هیواد د ملي امنیت د شورا لپاره د سپینې ماڼۍ ویاندي رویټرز اژانس ته ویلي د ولسمشر اوباما اداره ژمنه ده چې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو پالیسي او دا چې د حملو پریکړه څنګه کیږي د امریکا کانګرس او خلکو ته د امکان تر حده په جزئیاتو توضیح کړي. د سپینې ماڼۍ دغه ویاندي ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي داسې طرزالعمل یا اصول رامنځته کړي چې نور ولسونه هم د دوی پر پله ګام کښېږدي.
د پټې خولې فریاد
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
د ورځې وروسته کار نوې کیږي او ازادي رادیو به نوي پروګرامونه هم درته پایل کړي. د بیلابیلو راپورونو، تحلیلونو او مرکو ترڅنګ د 2 بجو په خبرونه کې د ورکو اجزنو د لټې پروګرام درته لرو. د 3 بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه واوري ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه. خو اوس د دې خبري مجلې ورسته مطلب
د ژوند رنگونه.
قدرمن اوریدونکو، د کابل ولایت له غربي دروازې سره تقریبا یو 25 تنه عریضه نویسان یا عریضه لیکونکي کاروبار کوي. په دغه کې یو محمد کبیر خان دی. محمد کبیر خان درته وایي چې له کله رئیس د عریضې لیکي څنګه د عریضو کاروبار د گزاره کی؟
زه په خپل په ابتدا کې د فائدامې وزارت مامور وم او وروسته له غنځ زه په تنخیصاتو کې راغلم، نو بیا د عریضه نویسي کار مې نیو د عریضې نویسي کار تقریبا لاس 15 کاله کیږي چې دا کار موږ کوو.
عریضو کاروبار له کمپیوټر سره هیڅ تغیر نه دا کړی. تاسو چې ما مخکې ولیدې قلم باندې ملکله عریضې هم داسې چاپي پاڼې دي.
د عریضو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغه نه پورته ده، ولې چې هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی، هغه عریضې ته داسې عریضې ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضې دولتي مرجع ته ولیکل شي. په دې کمپیوټر زمينه نه د مسایل ولید سره غاړې ته ناسي، دا د ما سره ناسي، موږ په دې یخ کې ناسي او عریضه نویس.
تاسو خو مختلف کسانو ته عریضه لیکي، فرضاً حقوقي مسایل، جزایی مسایل، دغه څه درخواستونه یې بلی بلی.
په ابتدا کې چې ما عریضه نویس شروع کړه، لکه د سیو ملک سي یو نفر اول صنف وای، بیا دوم صنف ته کامیابیږي، بیا دریم، ها ها ها، بل اخره ما سری پکې اخلي. نو موږ اوس فضل خدای دا هغه خپل مسلک کې د امزان رسول اې دا کولای شو چې یو مرجع ته د یو نفر مشکل ورسو او دا ډیر مشکل کار ده. نو هر څوک نشي کولای چې عریضه نویسی او کیسه تروبې فادې مغزیونه لري.
دا سی وخت هم کله سوای د یو چادر طویلې او ته په دینه بریالي سوای چې عریضه ورته ولیکي.
ولا اکثر مواردو کې چې هغه ایجاب دی قضا د ماده کوي، چې دا ماده د دیوان جزا او یاد امنیت عامه او یاد مدني محکمه یا د احوال شخصي محکمه په قانونو کې دا ماده دا شی ویل دي. چون موږ هغه قانونونه نه دی لوسیلي، نو په لاده به هغه چې مشتریانو ته وایي ستاسو راجو کې دارالوکالته قاضي صاحبانو غوته ریزیل.
تاسو معمولا کومې ریزیل کوي؟
زیاتره ریزی دي حقوقي ریزی دي چې د خلکو جایدادونه غصبېږي، د تعرض ریزی دي مثلا چې څوک وهل کیږي، تعرض مالکانه کوي یو نفر، د غلا ریزی مثلا چې کور وهل کیږي، د تهدید ریزی چې مثلا کسان نو پیسې دار سره یا ورورجان او غا تهدیدي غوړي چې اوسه پیسې لاس تر اوري دي. د مواردو کې د تذکرو په مواردو کې د پاسپورتو په مواردو کې د وسیقو په مواردو کې زمنا نکاحاتو په مواردو کې
یو عریضه په څو لیکه
عریضه تقریبا په دغه نظر په مضمون باندې دي شپېته روپۍ یا روپۍ 150 افغانۍ
دا کومې دي چې شپېته روپۍ
شپېته حقوقي عریضې
شلو درس کومې دي
او شلو درس د تذکیرو عریضې دي راپور فوت دی نه پر تیرې هغه عریضې شلو درس افغانۍ
دی ورځې څومره کار کوي
300 درې نیم سو تر 300 افغانۍ پورې
کابل په کار کې به څونه عریضې نویسانی
راوی به یو نیم سل یا 200 کسانه
دا و د ژوند رنگونه چې ل یو عریضه لیکون کې سره خبرې پکښې سوي وي. مصطفی صدیقی په سټوډیو کې د عریضو تورته کاغذونه ورسره دي. مصطفی جان، تم کوم وخت په چا عریضه لیکلې ده او کلی کلی د پلاس په کمپیوټر؟
تشکر.